په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوی د شاین بنری مو تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان د وکیلانو غونډه، د خیبر پښتونخوا گورنر اعلان، د پاکستان د بارونو چارو وزارت ونیس خبری کانفرنس، د کلاش سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو، د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه راپورونه درکو. خو وړومبی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه وو.
سرټکی د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چار کې د فوج مداخلت غندلې دی. د ریپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل په فوجي هوائي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړی دی. له اسلامي دولت وسوالې ډارې سره تړلي او سوالو د مصر په سینا کې د خونړیو بریدونو لړۍ پلا منلې ده. اوسم تفصیل. د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د فوج مداخلت غندلې دی او ویلې دی چې د یوشتم عیني ترمیم تر مخه جوړ فوجي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد منظور شو چې پکې یې د یوشتم عیني ترمیم د اساسي بشري حقوقو خلاف ګرځاوه او ویل چې دا ترمیم له عین سره په ټکر کې دی. پریکړلیک د لاهور های کورټ بار مشر شفقت چوهان وړاندې کړ چې وکیلانو په غوسه اکثریت منظور کړ. وکیلانو پریکړه وکړه چې هر پنځشنبه یا زیارت به د تورې ورځې په توګه لمانځي. دوی په خپلو ویناګانو کې پر فوج، سیاسي ګوندونو او پارلمان تنقید وکړ چې ولې د فوجي عدالتونو جوړولو پریکړه وکړه. وکیلانو د رسنیو پر ازادۍ د بندیز په لړ کې د ټولو قوانینو د مخالفت هوډ وشو، د غوښتنه وکړه چې په ملکي عدالتي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د پاکستان فوج او حکومت د وکیلانو د څرګندونو په اړه لاڅه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی اعلان کړی چې د فروری له میاشتې به د باړې شاوخوا 8000 کډوالي کورنۍ خپلو کلیو او کورونو ته د ستنولو لپاره پیل کړي. تر ورځې گورنر له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی حکومت به په فوجي عملیاتو کې د ورانو سوو یا زیانمنو سوو کورونو یا ودانیو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. تر دې مخکې په همدې اړه په گورنر هاوس کې وغونډه وسوه. تر غونډې وروسته عباسی خبر اعلان کړ د باړې د کډوالو هرې کورنۍ ته به 15000 روپۍ د ترانسپورټ پورٹ اور نور لگشتوں لپاره ورکوي.
مونږ د دو لویو کمپنیو سره لوازنامې لاسلیک کړې دي. لومړی 10000 روپۍ مرسته د ترانسپورت په مټ کې ده او دویمه د کورنۍ په سر د 25000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي.
گورنر مهتاب خان عباسی زیاته کړه چې کورنۍ ته د بینک کارډونو له لارې د مالی مرستو ورکولو نظام عملي کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي حالاتو جاج اخیستو لپاره نن کراچی ته تللی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي وزیر اعظم په داسې حال کې نن د سند له لوړ پوړو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ویني چې تېر ورځ هم د متحده قومي موومنټ په ژغ په ښار کې هړتالو. په دې وروستیو کې په کراچی کې د ناامنۍ پیښې بیا زیاتې شوې دي. هلته له یو نیم کال راهیسې د ناامنیو په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په پاکستان کې د کلاش یا کلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دی په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کلاش لږکي او استازو تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. لدې کسان سره د چترال اوسیدونکو هم ولا واغو هم د دوی د غوښتنې ملاتړ وکړ. د کلاش سیمې اوسیدونکو له مشال لیډو سره د خبر پر مهال ول د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته د نمائندګۍ ورکولو ژمنه کړې وه. نو د دوی د ټولنې یو کس ته دی د لږکي لپاره د سینټ یو چوکۍ ورکلسی. د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اتحادي حکومت د دوی د غوښتنې په اړه لاڅه نه دی ویلي. د ریپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل په پوځي هوائي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بلې ژوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوائي ځواک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل تر اوسه واضح نه دی چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد و. په سمدستي توګه د وژونکو برخلیک په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواک او یوه امریکایي دفاعي چارواکو د وژنو پخلی کړی دی. دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فرانسوي خبري اژانس ته وویل قراردادیانو د امریکا د دفاع له وزارت سره کار کاوه او د مرمیو ټوپونو له کبله مړه سول. د افغانستان هوایي ځواک چارواکو زیاته کړه چې د پیشي په لټنې روان دي. افغان چارواکي وایي په لغمان کې په پرونیو خونړیو بریدونو کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې چټک کړي دي. د لغمان ولایت وایان سرحدي ځواک بیګام شالیډو ټول والی امنیه کمانډان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې ده.
بیړنۍ امنیتی جلسه د والی صاحب په مشرۍ جوړه شوه. والی ټولو امنیتی ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې امنیتی تدابیر لا جدي کړي او د دې پیښې د عاملانو په کشف او نیولو کې جدي اقدام وکړي.
تېر ورځ په لغمان کې په دوو بریدونو کې 14 کسان وژل شوي چې په کې څلور پولیس او نور ملکي وګړي ول. په بریدونو کې د درو پولیس په ګډون 14 کسان ژوبل شوي هم شول. سره دې زیاتوي زیاته مرګ ژوبل په لومړۍ پېښه کې د وژل شوو د جنازې مراسم پر مهال په ځانمرګي حمله کې وسوه. له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړلي وسوالو د مصر په سینا کې د خونړۍ بریدونو لړۍ پړامنه لیده. مصري چارواکي وایي تېر ورځ هلته په بریدونو کې لشتر لشه 24 کسان ووژل شو چې پکې زیاتره سرتېري ول. د انصار بیت المقدس په نوم وسوالې ډلې پر خپل ټویټر پاڼه وویل دوی په ولایتي مرکز العارش او سره نږدې وړوکي ښار شیخ زوید او له غزې ترانګي سره پر پوله وړوکي ښار رفقي شدید او همزمانه بریدونه کړی دي. انصار بیت المقدس تیر کال له اسلامي دولت وسوالې ډل سره بیعت کړی او چارواکي وایي د بریدونو په مهال له پوځي اډې د باندې موټر بمی چاودنه او له لاسو زخه پر زیات پوسټو راکټونه او تغول سو. د امریکا سینټیو کمیټې هغه قانوني مسوده منزور کړي چې مخه به د ایران لانجمن اټمي پروګرام پر سر پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګول سي. بیګا د سینټ بنکداري کمیټې غړو د مسوده پاک اتلس په مخالفت کې څلور رائے ورکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. او سم تاسو له رابعه اکرم خانه د کرنسی قیمتونه او د موسم حال اوریدای شئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیه او 55 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل یو روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 53 روپیه او 70 پیسې او په یو سل 53 روپیه او 55 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپیه او 55 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل 14 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 26 روپیه او 50 پیسې او په 20 روپیه او 10 پیسې. یو درهم په 20 روپیه او 10 پیسې او په 20 روپیه او 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه او 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا د خالی پورس په پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي او یو نیم ځای کې به وریځي وي. پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 3 ډیګري سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 بنو کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 3 او 12 ریکارډ شوی دی.
اوریدونکو مشال لیډو توګه پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. د پاکستان وکیلانو په د هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړښت د بشري حقوقو خلاف کار ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی چې له راتلونکي میاشت به د باړې کډوال خپل کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. پاکستان له هند سره د امریکا ملکی ایٹمی تړون اندېښمن کړي خو شنن کی بل نظر لګي.
اس وقت پاکستان اور واشنگٹن کے تعلقات پچھلے عرصوں سے بہت بہتر ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے.
او د جنوبی وزیرستان کډوال وایي نمونه ندی ثبت شوی نو ځکه هیڅ مرستې ورسره نکی.
دا مې اپیل دی چې مصر خپل حقوق ملاویږي. مصر دا ظلم نشي.
زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د فوج مداخلت غندلې دی او وېدی دي چې د یوشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ فوجي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تیر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد هم منظور شو. تفصیلی د ریاض موسی خیل پر راپور کې
د زیارت پورز لاور کې د ټول پاکستان د وکیلانو یو کنونشن شو چې پکې د ټول ملک نه د وکیلانو نمائندګانو ګډون کو. د دوران د وکیلانو وینا وا چې دوی با په هر حال د پوځي عدالتونو او یوشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي، ځکه چې دا د بنیادی بشری حقوقو او آئین په ضد دی او د سره با پوستا په سیاسي معاملو کې د لاسوهنه موقعه ملو شي. کنونشن ته په خطاب کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر حامد خان وینا وا د پیښور پیښې ذمواري په عدلیه اچول ښه خبره نه ده، ځکه چې ترهګرو ته سزا ورکول د عدلیې نه بلکې انتظامی کار دی. دا شان د اسما جهانگیر وینا وه چې په نظام کې اصلاحات پکار دي. د لاهور های کورټ بار صدر شفقت چوهان وی مونږ به چاته د ادارو تباه کولو اجازت نه ورکوو. دې دوران نوموړي یو مضمتی قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د یوشتم آئینی ترمیم او پوځي عدالتونو غندنه شوې وه. قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او وویل شو چې د هر زیارت ورځ به وکیلان د تورې ورځې په حیث تیروي. د کنونشن ترڅنګ پرون د زیارت پورس ټول ملک کې د وکیلانو هړتال و. دوی په دفترونو او بار رومز تورې جنډې لګولې وې او د عدالتي کاروایۍ بایکاټ یې هم کړی و. د لاهور کنونشن په هکله د پاکستانی پوځ یا حکومت لخوا څه قسمه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د یادونې ده چې د یوویشتم آئینی ترمیم په ضد سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی شوی دی، د کوم دویمه اورېدنه چې به په 12 فروری کېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیل راپورته سوردا اوس راځو د باړې د کډوالو موضوع ته. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی حکومت له راتلونکو یعنی فروری میاشتې څخه د خیبر د باړې کډوالو خپلو کلیو او کورونو ته د لیږدولو لړۍ د پیلولو منصوبه جوړه کړې ده. د گورنر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی د باړې شاوخوا 30,000 کډوال کورنۍ به نه یوازې په خپلو کورونو کې آبادوي، بلکې ورته به د ورانو شو یا زیانمنو شو کورونو لپاره پیسې هم ورکوي. په دغه اړه غلام غوث نور معلومات راکوي.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د باړې د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په اړه د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د فاټا سیکرټریټ، د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې د لوړپوړو چارواکو غونډه ترسره شوه. دې لړکی د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په روانه میاشت کې به د باړې 30,000 بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس لیږدوي. تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وویل چې د باړې بې کوره شوي خلکو ته د کورنۍ په سر د مالی مرستو ورکولو لپاره د ټیلینار او موبایلینګ کمپنو سره لوزنامې لاسلیک شوي دي. مونږ د دو لویو کمپنو سره لوزنامې لاسلیک کړي دي. د حکومت له اړخه چې کومې مالی مرستې دي نو لومړی 10,000 روپۍ مرسته د ترانسپورټ په مت کې ده او دویمه د کورنۍ په سر د 25,000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې د کورنۍ په سر دغه مالی مرسته به د هرې کورنۍ مشر ته د موبایل سیم یا ای ټی ایم کارت د لاري ورکول کیږي. متاثرینو ته زه د دې خبرې یقین دهانی ورکوم چې مونږ د مالی مرستو ورکولو یو داسې نظام جوړوو چې د یو وګړي سره به د هغې تعلق نه وي او نیغ په نیغه به دغه مرستې د کور مشر ته رسیږي. دا مرستې به د دوی اکاونټونو ته نیغ په نیغه رسیږي او د موبایل سیم د لارې یا د ای ټی ایم د لارې به دوی دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په باړه کې د اوران شوي کورونو په لړ کې به سروې ترسره کیږي او د سروې ترسره کولو وروسته به د مکمل اوران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ ورکول کیږي. د جزوي زیانمن شوي کور په سر به 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي او د باړې په تاریخي بازار کې به د تجارتي هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره هم ګامونه پورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوث راپور مورید اوریدونکو. پاکستان ویلی دی هند خپل د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو سرغړونه کوي، نو په دې صورت کې څنګه د امنیت شورا د پاخه غړیتوب ملاتړ کولی شي؟ دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. په دې موضوع د مشال لیډو خبریال ریاض موسی خیل له شننکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه پاکستان ته د امریکا او هندوستان ترمنځ په جوهري لوزنامه اندېښنه ده او دا خبره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز هم په ډاګه کړې. د دې په خبره دا قسمه دفاعي معاهدو سره به سیمه کې د طاقت توازن خراب شي. د امریکا لخوا د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د هندوستان مستقل غړیتوب د ملاتړ په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلی وینا وه، پاکستان د ډېره وخت راسې د سلامتي کونسل اصلاحات غواړي، خو هندوستان د دې جوګه نه دی چې ورته مستقل غړیتوب ورکړی شي، ځکه چې هغه په خپله د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه کوي. تسنیم اسلم زیاتوي،
د نوي ممبرانو جوړولو مطلب به د طاقت نور مرکزونه جوړول وي او دې سره به سلامتي کونسل نور هم غیر جمهوري شي. پاکستان او د ملګري ملتونو نور غړي ملکونه د سلامتي کونسل اصلاحاتو ته څنګه ګوري؟ یوازې دا نه چې دا د پراخه شي، بلکې د دې د کار طریقې دې ښه کړی شي. دا د پاکي صفاوي ذمېواري سره دی وي، دې کې د همغږي وي، تر څو چې د هندوستان خبره ده نو هغه خو خپل جموں کشمیر په حق له د ملګرو ملتونو د قراردادونو خیال نه ساتي. نو بیا څنګه کېدای شي داسې یو ملک د سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي؟
مشال ریډیو چې کله د هندوستان او امریکای ترمنځ مخ په زیاتیدونکو مرستو او تعلقاتو او د دې په پاکستان پریوتونکو ممکنه اثراتو په اړه کراچۍ کې د میشتې پروفیسورې او خارجه چارو تجزیه کارې ډاکټر هماناز بکای نه تاسو کو نو دی وی اوس نړۍ بدل شوی او د دوو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ښه کېدو کله هم دا مطلب نه وي چې دا به د بلچا خلاف وي. د نوموړې وینا وه،
پاکستان او واشنگتن کے تعلقات پچھلے عرصوں سے بہت بہتر ہیں.
دا وقت دا پاکستان او امریکا تعلقات دا تیرو وقتونو پا نسبت ډیر ښه دي. او تاسو که دا اوباما دے دورے تا گورے نو یا ساتل پکار دی چی سمو دا وړاندې دا هند او امریکا تعلقات سمرا خراب وو. مونږ دا ویلی شو چی دے دورے سره دا دوڑ ملکونو پا سوچ کے اتفاق پیدا شوی دے، خدا سے نده چی دا پا پاکستان یوازی کری. زوائم چی امریکا دا سی سوچ هم نشی کولے، زکا چی ترہگری ختمہ نده بلکہ دا دے شکل بدل شوی. او امریکا تا پتا دا چی دے لڑکی دا پاکستان مرستا سمرا ضروری دا، نو زه فکر کوم پاکستان ته هیڅ خطر نشته.
هماناز بکای زیاته کړه چې د اوباما هندوستان دوره کې د پاکستان سره سره په چین هم خبرې وشوې، خو د هغې باوجود هم امریکا چین سره د 1500 ارب ډالرو تجارت کوي، کم چې د هندوستان نه 1500 سیوا دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو مشال ریڈیو توجہ او اس رازو زمنگا بل راپور تا. د پاکستان او هند په جنوبی ایشیا کې دوه سیال هیوادونه ګڼل کیږي. نن سبا چې نوې ډیلی سره د واشنگټن اړیکې نږدې معلومیږي، نو اسلام آباد ماسکو ته سترګې نیولې دي. په دغه موضوع باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگٹن پوسٹ په یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې امریکا د هند سره نږدې اړیکې جوړوي، پاکستان بیا په سیمه کې د نوو دوستانو د موندلو هڅه کوي. چارواکي وایي چې ښایي د پاکستان دا نوی دوست به روسیه وي، او که د مسکو او اسلام آباد دوستي وغځېده نو ښایي په جنوبي ایشیا کې به نوي او تاریخي اتحادونه مخې ته راشي. واشنگټن پوسټ لیکي، که څه هم د ساړه جنگ راهیسې د روسیې او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو مسکو ته د رسېدو ډېره هڅه کړې ده. د تیر کال په نومبر کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني جنرالانو سره د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. پاکستان اوس هڅه کوي چې له روسیې څخه 15 MI هلیکوپټرې راونیسي او همدارنګه د دغه هیواد سره نږدې اړیکې وپالي، سو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې هڅې ګړندۍ شي. پاکستان همدارنګه د انرژي د اشد ضرورت د پوره کولو لپاره هم له روسیې مرسته ترلاسه کول غواړي. یو پاکستاني پوځي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي دا چې د امریکا تل اوس د هند لوري ته درنښت کوي، نو دا خبره د پاکستان لپاره واقعا د اندېښنې وړ ده. نوموړی وایي همدا ده چې پاکستان په نړۍ کې اوس د نوي مارکیټ په لټون دی، او د ده په ان په سیمه کې سوله او استحکام یوازې د پوځي برابرۍ پر بنیاد مخې ته راتلی شي. واشنگټن پوسټ لیکي، د پاکستان لغاړې روسیې ته د نږدې کېدو هڅې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د غربي نړۍ او مسکو ترمنځ اړیکې خړپړې شوي، او روسیه د خپلو توکیو د خرڅلاو لپاره اوس د اروپا په ځای ایشیا ته مخه کول غواړي. ورسپانه وړاندې لیکي پاکستانیان هم اندېښمن دي چې هندوستان د جوهري وسلو په روایتي منډه کې اوس برلاسه حالت ته روان دی او دغه اندېښنې تیرونه نور هم زیاتې شوې، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نریندر مودي سره د دفاعي همکارۍ په زیاتولو او د انرژۍ د معاملو د ښه کولو ژمنې هم وکړې. دواړو مشرانو یو داسې تړون هم وکړ چې تر مخې امریکایي کمپنۍ د هندوستان په ملکي جوهري کارخانو کې پانګه اچونه کولی شي. واشنگټن پوسټ لیکي په 1970 کال کې د هند او پاکستان له جوړېدو راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ درې واره لوی جنگونه شوي او تیرونه چې ولسمشر اوباما په هند کې د جمهوریت د ورځې په جشن کې ملمو، نو د پولې پورې غاړه په پاکستان کې دیتا د شک په نظر کتل کېدل. ماریا سلطانه چې په اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا د ستراتیژیک استحکام په نوم د انسټیټیوټ مشره ده او دا اداره د پوز او استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري، واشنگټن پوسټ یې ویلي که څوک پرې رښتیا وایي نو دوی ګڼي چې اوباما له پاکستانه یو قدم ډیر لرې تللی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د کیلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د سنټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کیلاش لګکۍ استازو تېره ورځ د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. زموږ همکار غلام غوث هم دغې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې را لېږلی دی.
په پېښور پریس کلب کې د زیارت پورس په یو خبري کانفرنس کې د کیلاش اقلیت استازو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت په سینټ کې دوی ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه. په خبري کانفرنس کې د کیلاشیانو یو استازي وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
کریسچن عیسائی سیک چې کوم اقلیتي برادری دی هغه ته خو هر پټې نه نمائندګي ملو شوې ده. اوس هم صوبایي اسمبلی کې دوه عیسائی ده، یو سیک کمیونټي نه ده او قومي اسمبلی کې هندو هم ده. نو مونږ وایو چې دا به مونږ ته هم یو نمائندګي ملاو شي سینیټ کې. دا کیلاش لپاره ضروری نه ده، دا پورا پاکستان لپاره ضروری ده. د دې نمائندګي د وجه دا یونیک کلچر چې کوم ده، لیونګ سیویلایزیشن چې کوم ده، دا به پرزرو شي. دا یونیسکو مونږ ډیکلیئر انډیجینس کمیونټي، د دې پرزرویشن تر هغه پورې ممکن نه ده چې کله پورې دې پالیسی جوړ نشي او پالیسی څنګه به جوړ شي زموږ نمائندګي د اسمبلی کې نه شي.
په دې خبري کانفرنس کې د چترال د مسلمانانو ځنی استازو هم د کیلاش اقلیت د دې غوښتنې ملاتړ وکړو او د چترال یو پخوانی تحصیل ناظم سرتاج احمد په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
4000 کمو بیش د دې آبادی ده او ټول پاکستان کې نه ټول دنیا کې خلک کلاش کتو ته راځي، هر کال راځي او فیسټیوال کې فیسټیوال کې یو یونیک کم چی کلچر دی، مذهب کم چی دی، هغه ګوري هغه باندې کتابونه لیکل شوی دي. خو هغه ته پاکستان جوړېدو نه وس پوره رائټس نه ملاو شوی. اوس چترالیان پاسې د لیری چې موږ خپل رونو ته دا رائټ وګټو څنګه چې پښتونخوا نوم تاسو وګټلو مونږ غواړو چې کلاش کلچر ته مونږ د دې نوم وګټو. مونږ خو یو پټه نه یو کس نه، مونږ ټول لس لکه خلک چترالیان ټول مطالبه حمایت کوو.
د دوی وینا وا چې په چترال کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د کیلاش اقلیت سره وعده کړی و چې هغه لبا په سینټ کې نمائندګي ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدلی شي.
اردو د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان ته چرته چې کلونه وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو شو، خو تر اوسه د سیمې ګڼ داسې کسان دي چې د کډوالو په توګه نه دي رجستر شوي. په دوی کې ځینې د پاکستان پوز او نور امنیتي ادارو کارکوونکي هم دي. کډوال وایي حکومت دوی ته نه وریجې ورکوي نه غله ورکوي او لامل یې دا ښایي چې دوی رجستر شوي نه دي. د دې په خبره د ډیرو ستونزو سره مخ دي. سیلاب مسعود په دغه اړه نور معلومات راکوي.
پسویلی وزیرستان شد راہی نجات آپریشن پوا جا او سانجا یوش میردا سے بے کورا قبائلیون شتا دائے چنئی دے کڈوالو پہ حیثیت اندراج شوائی دائے اونا امدادی سامان ورتا ملاوی جی پداغا اولی سرا دے پوزنا پہ پنشن و تلا یو قبائلی اکمت خان مسعود پدا رنگ جاگی جی
پاک آرمی شیوی شکولا نکاری مو وکڑلا چی دے وزیرستان آپریشن صاحب شریشا زپا غواش فارغ نو زپا خپلا ڈپٹی بندے کام یا غواہ نا یمو رجسٹریشن نہ دے شوائی راشن متا نہ ملاو دائی نہ فی الحال ملاوی جی
یو بل قبائلی حضرت خان یائی چی زد سالور زمن و پلار یا زمن میں گوش گوش قرآن او خپل خپل اولادونا لاری خدوی دے اندراج و امدادی سامانا بے برخی دی
سالور پارچے روپ سے باندی وا پارچا دے مو کولاو دو پیوا پارچا مکور نشی دویش مرا کابلائی دے مو باچیون پینزا پینزا سالور سالور باچیون دی یا چی تو سے خاندان یو دا نخور چی نالاس ورم ور ولی کا چی خاندان خو میں یو دای خود تم مشتا بس دا دا شد شناختی نمانی کابلا نمانی نمانی پسام غربت شی نہ دا دوائی پاسی نہ دا کرائی پاسی وی نہ دا بجلی پاسی وی ایوشی ہاں سوالات مشتانستا
پداغا اولی سرا احمد دین مسعود ہاں گلا من دائے لشکی دا دا خبر ہاں وار وائے
رجسٹریشن میں نہ دا شوائے نہ غالا ملاوی جی نہ فریزی ملاوی جی نہ ملاوی جی ویسا پر نر تا ملاوی جی بل بچے دور آئی و دیر اسمال خان تا میں ذرات رو کڑائی جائے و اخپل واتن دا ناسی پندیس بے غالی بے دونی دائے دا میں اپیل دائے چی میسا دا اخپل حاکوک ملاوی جی میسا دا ظلم نشی
دا دغو کبالیانو گلے مانے او غشتنے میں چپا کبالی سیمک شد قدرتی او فتونو مخنوی ادارے دے سویلی وزیرستان ایجنسائی مشر سید عمر مسعود تا مخشے کڑے آغوی پا دا رنگ زواب وکاں بجانو گشتنا وکڑا چدیا حکومت و غیر سرکاری ادارو چروا کی دے لج دمیش پلو رہا مخرواڑ بھی انصاف دے وکی مش دے دے جائے زاکنا نبے برخ کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
امریکایی ورځپاڼه نیویارک ټایمز په لیکنه کې د هند پر بمبئی ښار د بریدونو په تور د تورنې ډلې لشکر طیبه د فعالیتونو په پاکستان کې د دې ډلې پر ضد د حکومت د ممکنه اقداماتو موضوع څېړلې ده چې مهمې برخې له هارون بچاو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستاني لشکر طیبه ډلې چې د هند پر بمبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تور پرې لګېدلې دا اونۍ د خپل یوه جلا خوځښت په ترڅ کې پاکستاني ولس ته د روغتیايي خدمتونو رسولو یو کمپاین پیل کړ. د لیکنې تر مخه د یاد ډلې مشر حافظ سعید د ګل پر ورځ په کراچۍ کې د جماعت الدعوه ډلې تر سوري لاندې په کراچۍ ښار کې د یوه امبولنس سرویس پرانسته وکړه. لیکنه وایي جماعت الدعوه د لشکر طیبه د خیریه کارونو لپاره جوړه یوه څانګه ده او وار له مخه د ورته خدمتونو یوه لړۍ د پاکستان په شاوخوا سلو ښارونو او ښارګوټو کې چلوي. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د 13 دسمبر میاشتې له برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خلکو غوسه پارېدلې. په دغه هیواد کې لا هم د لشکر طیبه په څیر ډلې دي چې پر ضد یې حکومت د اقدام په کولو کې زړه نازړه دی. ځینې چنونکي وایي لشکر طیبه ډلې د پاکستان خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو لړۍ تر هغې وروسته نور هم پراخه کړه چې ورباندې د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګېدو خبره ګرمه شوه. دا واضح پاکستان ته د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د روانې میاشتې د 12 نیټې تر سفر وروسته خبرې شوې. د امریکا د خارجه وزارت یوې ویاندی میری هرف هم ویلي چې پاکستان ورته په دغه هیواد کې د فعالو لسو وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو ژمنه ورکړې ده. خو لیکنه وایي کله چې له پاکستاني او چارواکو د دغه موضوع په اړه پوښتنه وشوه نو څرګنده شوه چې دغو بندیزونو زر لګولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د امریکا حکومت د حافظ سعید په اړه معلومات ورکولو کس لپاره لس میلیونه ډالره انعام مقرر کړی، نوموړي د ګل پر ورځ په کراچۍ کې خلکو ته په وینا کې بهرني دښمنان د هغه پر ضد سازشونو جوړولو لپاره تورن کړل او زیاته کړه چې غربي امدادي ادارو خپلو شومو اهدافو ته د رسېدو لپاره د خیریه کارونو لار خپله کړې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي د لشکر طیبه په څیر یو شمېر نورې ډلې هم دي چې په پاکستان کې ورته فعالیتونه کوي. هم په کراچۍ ښار کې روانه اونۍ د جیش محمد ډلې پوسټرونه چې پکې د راتلونکي فبروري میاشتې پر 15 نیټه کېدونکي د دوی د یوه لاریون اعلانونه ورکړل شوي ول ولیدل شول. پر یاد ډلې 14 کاله پخوا هغه وخت په رسمي توګه بندیز ولګول شو کله چې غړي یې د هند پر پارلمان یرغل وکړ. لیکن وای د پاکستان پوځ پر دې سربېره چې د پاکستان او طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړې داسې نه انګیرل کیږي چې کنه د لشکر طیبه او د دې د ملاتړو ډلو پر ضد به هم اقدام وکړي. په لیکنه کې د څېړنکارانو په حواله ویل شوي د پاکستاني پوځ او هم حکومت چارواکي ویریږي چې که د لشکر طیبه پر ضد اقدام وکړل نو ښایي غبرګون یې په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو کېدلو او بې ثباتۍ په صورت کې مخته راشي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د غلط تاسو زموږ د خبر اعلانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګانې هم کتئ شئ. زموږ د خبرونو په اړه خپل مشورې او تجویزونه هم ورکولی شئ. په پښتونخوا کې 1:30 بجې شوی دا د عبدالحی کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د فوج مداخلت غندلې دی او ویلي دی چې د یوشتمې نیټې تر مخه جوړ فوجي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تر اوسه د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد منزور کړ سو چې پکې یوشتمې نیټې د اساسي بشري حقوقو خلاف وګرځول سو او ویل چې دا ترمیم لا سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی اعلان کړی چې د فروری له میاشتې به د باړې شاوخوا 8000 کډوالي کورنۍ خپل کلیو او کورونو ته د ستنول لړۍ پیل کړي. تر اوسه د گورنر له دفتر په خپل سوی بیان کې راغلی حکومت په پوځي عملیاتو کې د ورانو سو یا زیانمنو سو کورونو بیا ودانلو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي حالاتو جاج اخیستلو لپاره نن کراچۍ ته تللی. د مشال ریډیو خبريال وای وزیر اعظم په بل سال کې نن د سیم له لوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري چې تیر ورځ هم د متحده کومنمنت په ژغ په ښار کې هړتالو. په پاکستان کې د کالاش یا کلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کلاش له ژکیو استازو تیر ورځ د پېښور خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د ریپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل په پوځي هوائي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې شوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوائي ځواک کې چارواکي د نوم نشودل په شرط ټول تر اوسه واضح نه ده چې د وژنو ترشا د سرتیری څه مقصد وو. افغان چارواکي وايي په لغمان کې په پرونی خونړۍ وبریدونه کې د ککړو کسانو لپاره نیول لپاره هڅې پیل کړې دي. د لغمان ولایت والی ویاند سرحدي ځواک بیګا مشال ریډو ټول والی امنیه کمانډان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې. د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړلي وسوالو د مصر په سینا کې د خونړۍ وبریدونو لړۍ په پلان منلې ده. او د امریکا سینټ یو کمیټې هغه قانون مسوده منزور کړی چې تر مخه د ایران د لانجمن نیټو پروګرام په سر د هغه هیواد ته نوې بندیزونه ولګول شي.
اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتر دي او عبدالحی کاکړزرو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارې د پاکستان سره د هند پر رویه او په منطقه کې د دې د اثراتو په اړه لیکلي او وایي چې د نږدېو کې په هند کې کومې هلې ځلې شوي باید چې پاکستان په دې باندې ژور نظر ولري. او د امریکایي صدر باراک اوباما د هند د دورې دوران چې کومې لوزنامې شوي دي او بیا چې کوم بیانونه مخې ته راغلل د کومې نه چې د هند او امریکا ترجیحات او تعلقات په ډاګه کیږي. د ادارې په وینا چې په اصولي توګه امریکا له د کشمیر شخړه هوارول پکار دي ځکه چې د دې شخړې د هواري بغیر په جنوب ایشیا کې امن راتلل ممکن نه دی. دارنګ هند له هم د دې خبرې ادراک پکار دی چې تر څو یې د پاکستان او نورو ګاونډو ملکونو سره اړیکې اړیکی ساتلې نه وي تر هغه وخت پورې نه خو هند د طاقتور اقتصادي ملکونو په صف کې ودرېدي شي او نه د اقوام متحده د سلامتی کونسل مستقل غړیتوب ترلاسه کولای شي. نو باید چې د پاکستان سره خپل مذاکرات بحال کړي. نو که هند د لړکی سنجیده شي او داسې وکړي نو راتلونکي وخت کې به یو طرف ته منطق کې امن راشي او بل خوا به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات او ته وده هم ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل ادریه کې وای چې د نادر لخوا د دې خبره اعتراف کول چې خو شپ 15 دیر زره پوری شناختی کارډونه په ممکنه توګه غیر قانوني یا مشکوک دي یو لوی خبره ده. او بیا په خاص توګه وړاندې ورځو کې لاهور کې د دوه حق کسانو نیول چا چې جالي شناختی کارډونه جوړول د نادر نظام نور هم د شکونو سره مخ کړي دي. ادریه وړاندې وای چې د دې خبرو او اعتراف نه دا ثابتېږي چې په نادر کې دنن افسران او خلک په جالي شناختی کارډونه جوړولو کې ککړ دي. او دغه رنګ د نادر د جوړښت هغه داوی بې ځایه لاړی چې ویل کېدل به اوس به څوک جالي شناختی کارډ نشي ترلاسه کولی. ادریه اخیر کې لیکي چې اوس نادر د شناختی کارډونو د دوباره تصدیق فیصله کړې ده، خو پکار ده چې دا نظام په داسې طریقه وشي چې ورسره هغه خلک د تنګولو نه بچ شي څوک چې په پلار نیکه پاکستانیان دي او دغه خلک عدالتونو ته را نخ کړی شي، بلکې داسې نظام پکار دی چې په نادر کې کوم خلک په غلطه طریقه شناختی کارډونو جوړولو کې ککړ وي د هغوی خلاف اقدامات پکار دي. او د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان له پخپله دې اړخ ته توجه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په راتلونکو ورځو کې درې نورو بندیانو ته د پانسي ورکولو اراده لري. په بیان کې ویل شوی چې شعیب منصور اتاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د فروری پر درېمه پانسي ورکول کېږي. د شعیب منصور په اړه ویل شوی چې دته د قتل په یو مقدمه کې عدالت د مرګ سزا اورولې وه او له تیرو 18 کلونو راهیسي په جیل کې دی، خو د سازمان په خبره د مقدمه سمه نه وسیړل سوي او پکې ډيري نمګړتیاوې دي. خو البته تاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د ترګری په مقدمو کې پانسي ورکول کېږي. د سازمان په خبره پاکستان د پانسي بندیز د دسمبر په 18مه ختم کړی وو او تروسه شل کسان اعدام کړي دي. پاکستان د ګام پر پېښور آرمي پبلک سکول تر پرې دروسته اوچت کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې د دغه درې واړو بندیانو په ګډون دي نورو ټولو بندیانو ته هم د پانسي ورکولو پلان وځندوي. سازمان زیاتوي باید پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سره سم د مرګ سزا ختم کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره دي داسې یو طریقه نخپلوي چې هغه د بشري حقوقو د نړیوال قانون ضد وي. بلخو امریکایي مجله وال سټریټ جرنال په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د پاکستاني پوسټ په قبایلي سیمو کې تر کاروای ورسته القاعده او ازبک جنگیالي افغانستان ته وشته دي. مجله د افغان چارواکو له کول لیکي چې د دسمبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو کم زخه کم 400 کورنۍ چې پکې القاعده او ازبک وسوال هم شامل دي افغانستان ته راوښتي او په لیرې پروتو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. چارواکي وایي کڅه هم دغه جنگیالي په جګړه کې شکیل نه دي، خو البته راتګ د وسلوالو طالبانو یغی توپ نور هم پیاوړی کړی دی. د هلمند د سنگین ولسوالۍ یو قبایلي مشر وال سټریټ جرنال ته ویلي چې تیره هفته یو عربي کورنۍ ته چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ته وفادار و د وی شپې لپاره په خپل کور کې ځای ورکړی وو. چارواکي زیاتوي چې زیاتره بهرني جنگیالي د افغانستان غزنی زابل او فراه ولایت ته ورغلي دي. یو بل قبایلي مشر مجلې ته ویلي چې دغه کورنۍ هغو سیمو ته تللي چې د وسوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته په آرام او خلاصه پښه ګرځي را ګرځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تمه ده چې د بیلاروس پلازمینه مینسک به نن د یوکرین په ختیځ کې د بحران په اړه د خبرو اترو د نوي پړاو کوربه وي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور ور.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اوکراین، روسیې، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي به په نننیو خبرو اترو کې ګډون وکړي. روسی رسنیو د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت د وایند دیمیتری میرونچک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د دې غونډې ځای او دقیق وخت به وروسته معلوم شي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی خودلی. لبلې خو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو ویلي چې د دې خبرو نتیجه باید د هیواد په ختیځ کې سمدستي اوربند وي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د څو وروستیو ورځو نښتو او د بیلتون پالو د اعلان چې غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې کړي. چارواکو په دې ترڅ کې تیره ورځ د نویو جګړو خبر ورکړ. د اوکراین د پاوز وایاند اندری لینسکو وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په جګړو کې 15 اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې مړه او 9 ټپیان شوی. د زیاته کړه چې روس پلو بلتون پالو د اوکرایني ځواکونو پر څه باندې سلو سنگرونو حمله کړې دي. کیف او لویدیز وایي چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه له بلتون پالو سره په مینسک کې د اوربند له لاسلیک شوی موافقې څخه د سرغړونو په نتیجه کې د اوکراین په ختیځ کې 5000 سل کسان وژل شوي. د روسیې پلوی بلتون پالو ویلي چې د مینسک د موافقې شرایط ورته د منلو وړ نه دي او دوی به د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. لویدیز چې روسیا د بلتون پالو په ملاتړ تورنوي وایي په اوکراین کې د وروستیو نښتو په غبرګون کې پر روسیې او د بلتون پالو وسلوالو پر چارواکو بندیزونه به د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه وویل: موږ پریکړه وکړه چې هغه جدي اقدامات چې د تیر کال په مارچ میاشت کې یو شمیر افراد او مؤسسات په نخه کړي وو تمدید کړو. موږ نن پریکړه وکړه چې دا بندیزونه د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې وغځوو. میرمن موګیرینی زیاته کړه چې د بندیزونو په فهرست کې د نورو کسانو او مؤسساتو د شاملولو طرحه به راتلونکې اونۍ برابره او په اړه به یې پریکړه د فبروري په 9 نیټه وشي. روسیې د لویدیز بندیزونه غندلې دي او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي.
د راپورونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل په پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي دي او بلې جوبل کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل احمد تکل راکړي.
افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو ووژل شول او څلورم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوی چې دا قراردادیان د امریکا پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه و چې دا حالت یې په سترګو لیدلی وي. د مقام چې نه غواړي نومې افشاشي رویټرز ته همدار از ویلي چې په دې اړه څېړنه پیل شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو دا حمله تایید کړي خو په دې اړه په راپور کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځیانو او د مرستندویو مؤسسو د کارکونکو په ګډون د زرګونو نورو بهرنیانو لپاره چې په افغانستان کې کار کوي د تګ راتګ یو مهمه لاره ده. د امارات ایرلاین، ترکیش ایرلاین او فلای دوبای په ګډون څو نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته او له افغانستان څخه پروازونه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سرتیری د خپل منځي حملو په ترڅ کې خپل وسله پر بهرنیو پوځیانو یا خپل افغان ملګرو ور اړوي. که څه هم د اکثرو د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای خو ځینې سارونکي د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو پر نفوذ سربیره نور بیلابیل عوامل او له هغې ډلې د شخصي لانجو او کلتوري توپیرونو احتمال هم نرادوی. د همدې حملو په لړۍ کې د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د پوځ یو جنرال ووژل شو. په پروسګنه حمله کې وژل شوی جنرال تر ټولو جګ پړی امریکایي پوځي و چې د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې وژل شوی. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. اوس مهال د نړیوال ائتلاف نږدې 2000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي چې له دې ډلې څخه باندې 10000 امریکایان دي.
د احمد تکر لپاره مور دوردونکو سوخ شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو لپاره په امیر ساحل باندې کوي.
د یو خبریال لپاره په خبرونو کې د ټولو خواو نظر او توازن څومره مهم دی. د پاکستان قومي اکشن پلان تر مخه د نوي تګلارې په پابندۍ کې که خبریالان د وسلوالو دریض نه خبروي نو خبر او خبریال ته څه تاوان رسیدای شي. په پاکستان کې خبریالي څومره مشکل کار دی. په قبایلي سیمو کې د خبریالانو نه موجودګۍ له کبله له هغه ځایه د رسیدونکو خبرونو کراوالی څنګه باوري کیدای شي؟ همدارزه یې په پاکستان کې د قومي اکشن پلان له کبله به خبریالان د خپلو خبرونو سانسورولو ته مجبور شي او که څنګه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له خبریالانو سره څېړلې دي. تاسو ته خراغ لاس وایلو مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14 په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یو تګلارې جوړ کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې شل نکات بیان کړل چې پکې یو د رسنیو په اړه وه. په دې نقطې کې حکومت پر رسنیو خبریالانو غږ کړی دی چې د ترهګرو د نظریې له خپرولو دې ډډه وکړي. په بله معنا د پاکستان حکومت له خبریالانو غوښتنه کړې چې په خپلو خبرونو کې دې د وسلوالو ډلو دریځ ته ځای نه ورکوي. په پاکستان او افغانستان او نورو هغو هیوادونو کې چې پکې وسلوالې ډلې فعالیت کوي، یا ټولنه پکې نه جمهوري وي، یا د بیان ازادۍ حق پکې ځپل کیږي، او یا هم پکې جګړه روانه وي، هلته د خبریالانو کار له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ وي. د بیلګې په توګه د خبریالانو د حقونو ادارو او د بشري حقونو ادارو په بیلابیلو رپورټونو کې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو له جملې ګرځولي دي. داسې ډېر رپورټونه خپاره شوي دي چې پکې وسلوالو یا حکومتي چارواکو او یا هم امنیتي افسرانو یا زورواکانو خبریالانو ته ګواښونه کړي، پر هغوی یې فشار راوستی، ورباندې تشدد یې کړی او یا یې هم وژلي دي. له دې سره یوه بله مهمه خبره دا ده چې د خبریالۍ یو اصول دا دی چې خبریال باید په خپل هر خبر او رپورټ کې د ټولو اړوندو خواوو دریځ ته ځای ورکړي او خبرونه او رپورټونه په بېطرفۍ جوړ کړي او ولس ته پوره معلومات ورکړي. له دې سره خبر متوازنېږي. که په پاکستان کې حکومت پر رسنیو د قومي اکشن پلان دا نقطه عملي کړي چې په خپلو خبرونو کې به د وسلوالو دریځ ته ځای نه ورکوي، نو د دې اثرات څه کېدای شي؟ دلاور خان وزیر له اوږدې مودې راهیسې د قبایلي سیمو په اړه خبریالي کوي او د بی بی سي لپاره یې کار کړی دی. دی وایي که څه هم اوس حکومت دا دریځ لري چې وسلوالې کمزورې کړي دي، خو د هغوی دریځ په رپورټ کې نه شاملول د خبریالانو لپاره ستونزې پیدا کولی شي. دلاور خان وزیر وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیر خبریالان دا وایي چې په خبر کې دی د وسلوالو دریځ ته ځای ورکړل شي، خو حکومت دا فکر کوي چې له دې سره وسلوالې ډلې شهرت پیدا کوي.
نو ډېر ساتي هم دا وایي چې موقف په کار دی چې موقف راشي او دا پته ولګي چې دا خلک کته وایي. بل طرف لکه دلته حکومت چې کوم زمینې ادارې دي دا وایي چې د دې قسم اشتهار کېږي که چېرته کې بل سکرین لري شي په میډیا باندې نه راځي.
په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی هم له کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د نامنۍ او سخت دریځۍ په اړه خبریالي کوي. دی وایي د پاکستان حکومت اصلا د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ټوله پړه پر رسنۍ واچوي. د ده په خبره دا د خبریالانو ذمهواري ده چې په یوه پېښه کې یا یو عمل کې د ټولو ښکېلو خواوو نظر ورکړي. که دا کار ونه کړي نو خبریالي ازاده نه پاتې کیږي او تاوان یې خبریالانو ته رسي.
سیکورټی ادارې د نړۍ د خپل کمزورتیا او د نړۍ د ناکامو چې کوم زموږ هغه په میډیا چې په خلکو چې میډیا خو صرف هغه څه لیکلي دي کوم چې د نړۍ نه ګیر چاپېر د نړۍ په چاپېر چل کې څه کېده. نو دا خو د هر یو صحافي زموږ ده او دا د هر یو وګړي حق دی چې هغه ځان خبر کړي دا څنګه ناکام نه لاغې نه ګیر چاپېر سره روان دي. نو دا وینا چې کني میډیا والا یا ساتیان د وځای اجازه نه چې هغه د میټن ګروپونو ځل کې نو ما په خپل باندې هغه نه وختو کې کړي نه کې نه هغه څه مضمون نه کې خو تاسو د موره صاحبت کوي نو دلته کې دوه غټ فرقونه دي. یو سټیټ دی بل طرف طالبان تنظیمونه دي. نو چې کله تاسو د یو فریق بیان نشر کوي د هغې وینا نشر کوي د بل فریق په خلاف باندې، نو هغه بل فریق په خامخا خپل آواز لري د هغې چې کوم ریشن دی یا د هغې چې کوم بیان دی نو هغه خامخا مخې ته راځي. که داسې نه نو دا بیا انډیپندنت صاحبت نه وي، دا آزاد صاحبت نه وي او دا تقریبا په ټول دنیا کې هم نشر روان دی. نو زما په خیال باندې مخکې هم صحافیانو ته ډېر نقصان شو هغه وجه لشو او په دغه سره د پابندې باندې لګي د حکومت طرف نه نه ادارو طرف نه نو دې بیا ظاهر خبر نقصان هم ساکل دی
په خبر کې یو بل خبريال اقبال خټک هم تر وګدي مودې د وسلواله او نامنې پاړه رپورټینګ کړی دی دی وايي په پاکستان کې خبريالان هڅه کوي چې د حکومت د اکشن پلان پر اهدافو ځان پوکړي چې آیا د دې هدف یوازې د ترهګرۍ پر ضد جنگیدل دي او کنه
دا څه اسانه خبره ده نه چې څنګه موږ ګورو یقینا د پاکستان په قانون کې د مخکې لیکل شوی دی ما اوس د کانفرنس په نظر بهر راوتم په دغه کانفرنس کې په دغه موضوع کېږي چې په ژورنالستانو څه کډغنه لګېدلې دي او لګېدې شي خبره ده چې کتل دا دي چې حکومت نه څومره صفاده او د دې ټول نېشنل اکشن پلان کوم اهداف چې دي اغه صرف د ترخګره په ځل جنگیدل دي او کنه د میډیا هم د خپل د لاس او د خپل لاندې راوست
د لاور خان وزیر وای خبريالان دا د ریز لري چې په خپل خبرونو کې باید ټولو خواو ته ځای ورکړي خو له دې سره خبريالان دا هم ګوري چې وسلوال ډلې اکثر خبريالانو ته د خپل د ریز او معلوماتو ورکولو پر مهال له مبالغه کار اخلي
ځکه دا وای چې دا یو سایډ کمزور شر مزور یو طرفه خبرونه چالي چې کوم د دې موقف ته هم څه نه راځي چې دوی وای په بل طرف دا ځکه هم دا خبره مانی چې د دې کوم مقصد چې خبرې د ریجریشن د کې یادونه د کې د یو خبره کې کوي په خو شي مکه تراشي پاکي کسانو وژنې شي نو هغه په ډېر طرفونه باندې د زیاتی د کوشش کوي
مشتاق یوسفزای وای پر ځای د دې چې حکومت پر رسنیو بندیز ولګوي باید رسنۍ خپل کار ته پرېږدي ځکه چې ټول خبري اعلان روزل شوی وي او ورته معلومه وي چې خبر څنګه جوړ کړي او اصطلاحات څنګه وکاروي دی وای دا ناسمه خبره ده چې ګواکې د وسلوالو ډلو د ریس ته ځای ورکول د هغوی د نظریې د ودې معنی لري
اقبال
خټک وایي د تخکاری چې د پاکستان حکومت د قومي اکشن پلان په ذریعه د رسنیو د کنټرولولو هدف هم ترلاسه کول غواړي
ژورنالیستانو او د ردی ادارې چې کوي دي هغه په دغه خبر په اړه ډېر خپويږي او هغه د خپل ځموارو ډېر احساس دي او دغه یو زموږ د ژورنالیستیکم اخلاقیات چې د هغه بنیادي نقطه هم ده پکې چې باید چې موږ هغه شوینه او نه کوچې د کوم لا وجه په یو ځای کې جنگ شروع کړي شي یا د یو کس په ضد بل کس را پاڅېد شي او موږ د دوه قومونو ترمنځ چې دې نفرتونه دې نور هم زیات کړو او دغه دوه قومونه یا دوه خلک چې دې حکومت د خلکو نه لري کو او خلک د حکومت نه لري کو چې دغه زموږ ورو باندې مخه ژورنالیستان ډېر خپويږي او تر اوسه پورې په دغه زموږ ورو سره کار هم کوي لیکن د حکومت له اړخه چې دا کم وینا بار بار کوي په دې نه د ښکاري چې دې دغه حالاتو نه څه خاص ګټه اخیستل غواړي
مشتاق یوسفزای وای په پاکستان کې هسې هم خبريالانو ته د غواخونو لکبله هغوی خپل خبرونه سانسوروي او یو ډول کنټرول یا محدود کړل شوی خبريالي روانه ده دی وای خبريالان باید بې له بندیزه په آزادانه ډول کار وکړي
مخکلام دا کار روان دی نو ځکه چې سابيانو داسې ادارې شته چې هغه ځان باندې غوښتي یو ځکه چې سلف امپوز پرستکشن په ځان باندې خپل باندې پابندې لګولې نو هغه یو چې موږ خطر ده نو دا سین کنټرول شاپت دی بیا خو خلکو تاسو معلومات نه لرئ چې تاسو صحافت کوي د خلکو لپاره د معاشره لپاره نو په کاغذ د چتا سو به هغه څه اړ ښه او ریټ به وای چې کوم لارینه دغه تک روان دي دا هیڅ حق ته چې لارینه په عمل کې د صبح کې د اړ په درسمه کې سره روان دي په کاغذ د خلکو لپاره ولګي نو ستدي دا مطلب چې تاسو خپل کې ورنده غني دا یو میټینګ ګروپ ته پیدا دي ما په خلکو باندې خبره غلطه ده دا هر یو ساعت کې په کاغذ یې هغه انډیپندنټلی کارو کې هغه د شا پابندی ونه مني
د خبر تر لاسه کول او د هغه د کاروالي لپاره خبري اعلان له آزادو سرچینو ولس چارواکو نور اړوندو خواو سره خبري کوي. کده شمالي وزیرستان مثال واخیستل شي نو هلته د عملیاتو لقبله هیڅ خبري اعلان نشي ورتللی او ټول خبرونه یوازې د پاکستان پوز اماړي کو دفتر ایس پی آر ورکوي. د دې ډول خبرونو صداقت او کاروالي څنګه معلومیږي شي؟ مشتاق یوسف زای وای لومړی ذمہواری پر وسلوالو طالبانو ځکه ده چې په شمالي وزیرستان کې پر خبري اعلان بندیز لګول او چې لقبله هلته د آزاد خبري اعلان امکان ختم کړ او ولستا تاوان ورسید.
د ما په خبر باندې د دې لومړی ذمہواری په هغه ځای په طالبانو باندې عائد کیږي چې هغوی په خپله باندې په ساتیانو باندې پابندي لګولې وه چې هلته کښې د هغې حکومت و او ماته یاد شي چې حافظ ګلبهادر د هغه ملګرو دا یو فرمان جاري کړو خو د دې جلسې نه بهر ساتي راغې د پاکستان ولیني نو مونږ به هغه ته هغه سزا ورکوو چې کومه سزا د یو غیر ملکي جاسوس وي. او تاسو ماته وویل چې ساتي به څنګه جاسوس جوړ شي؟ د هغې دومره نقصان وشو هغې سیمې ته هغې خلکو ته په خپل طالبانو ته هم چې هغه هلته کښې انډیپنډنټ رپورټنګ نه شه دوی په خپله باندې د معلوماتو هغه
دلاور خان وزیر وایي دا اوسنۍ خبره نه ده. د اف سی آر قانون له کبله په قبایلي سیمو کې د خبرې علي اجازه نشته.
دا خبره اوس خبره نه ده، دا د ډېرې مودې راسې ده. د کله نه چې دا حالات په قبایلي سیمو کې راغلي دي د تېرو دوه هفته کالو نه هغه چې کومه ده د رښتیا خبر نه راځي دروغ وي او هلته چې کومه ده سیاست نشته. که وګورې هلته چې کوم نظام موجود دی د اف سی آر والا نظام په هغې نظام کښې پم راته هلته اجازت نشته. په قبایلي سیمه کښې ته یو رساله اخبار دا هم نه شي رجسټر کولی، هلته ته صحافت نه شي کولی. دلته خو دا کوم چې نظام نه مونږ دا جړه کوو په دې نظام کښې دا پابندي ده. آلرېډي تاسو تاسو اجازت نشته، تاګ نشته. چې کوم حقوق انساني ادارې دي دا ته هم نشته اجازت، نه سپریم کورټ هلته څه کولی شي، نه های کورټ څه کولی شي، نه چې کومه دا نورې داسې سیول ادارې هلته تلی شي. نو دا خو د ډېر مخکې نه ده بندیز دی هلته. که په اوس وخت وګورې هلته صرف د یو سورس نه یا د دوو سورس نه خبر راځي خبر.
مشتاق یوسفزی هم وایي چې د تیر کال د جون له 15مې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د خبر یوازینۍ سرچینه ایس پی آر ده. نو همدا وجه ده چې په دې صورت کې خبریال باید په خبر کې د پوز لخوا د دعوې ذکر وکړي، ځکه چې په خپله یې هغه حالت او سیمه نه وي لیدلې او نه یې هم د خبر پخلی کړی وي.
صرف او صرف یو ذریعه ده د معلوماتو، هغه د پاکستان پوځ ایس پی آر دی. تاسو وګورئ نو هفته کښې به بیان جاري شي چې مونږ نن دېرش بهادر مرکل نن پنځوس مرکل د هغې انډیپنډنټلي یعنی ازادانه طور باندې هغې تصدیق نه کېږي. اگر چې دې باندې ځینې ادارو نه چې کوم اختیار مشران دي خفه کېږي، ځکه چې مونږ لیکو چې دا دعوه کړې ده. دا دعوه مونږ ځکه لیکو چې زه په خپله نه یم تللی هلته کښې. ته وګورم چې دا واقعا دومره خلک مړ دی که نه، د هغې لاسونه کوم دي او چای او دا څوک دي له کومه علاقې دي. نو دا هغه سوالونه دي چې دا هر صحافي له پکار ده چې تاو کړي. هغه له معلومات را ځي نو پکار دا ده چې هغه ون سایډ نو ته به دکښې دعوه یې کړې ده، ځکه چې زه هلته نه یم تللی نه هلته کښې بل یو انډیپنډنټ یو آزاد کس ته چې ما ته وویل چې یو د بمبار شو خو دې کښې دومره خلک مړ شو دا ټول طالبان وو. نو هغه پابندۍ چې کوم مخکې لګېدلی وي ما خین پابندۍ را روان دي او چې دا خین پابندۍ نو بیا معلومات هم دغه ذریعې چې کوم اوس روانې دي.
دلاور خان وزیر زیاتوي له شمالي وزیرستانه واخله تر باجوړه توره شپه خپره ده او هیڅ کره او سم معلومات نه ترلاسه کېږي او دا چې له هغو ځایونو ترلاسه کېدونکي خبرونه کم حقیقت لري.
تر باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې چې څومره قبایلي سیمې دي د افغان په پوله باندې دا ټول ډېر دغسې دي توره شپه ده. په کښې هېڅ معلومات هېڅ نه معلومېږي چې څه وشول. زه به دا مثال در کړم چې هلته به شمالي وزیرستان کښې ډرون اټکونه ډېر زیات شي. نو ته په چینل باندې ګورې چې کله په یو ګاډي باندې وشي نو هلته پته لګي چې په دې ګاډي کښې پېنځه یا څلور کسان دي. نو هغه کښې زیاتواله یېره وهي. که چېرته کښې د کوکور ذکر کښې وشي چې په کور باندې حمله شوې ده نو له پنه وروسته چې کومه ده ټي وي چینل ورته ولګي څوک درې پکښې زیاته وي، څوک څلور پکښې زیاته وي، څوک پېنځه پکښې زیاته وي. هېڅ سورس نشته د ځانه پکښې دا چا وشوله دا وشول داسې واقع وشوه. نو دا ټولې خبرې چې د وګورې نو هلته نه چې کوم خبرونه را ځي په دې کښې ډېر کم حقیقت دی.
که په خبر کې حقیقت کم وي یا معلومات په کښې نیم وي نو د دې تاوان څه کېدای شي؟ مشتاق یوسفزی زیاتوي که ولس د یوه حالت یا پېښې په اړه هېڅ معلومات نه لري نو خیر دی، خو که نیم معلومات ولري نو دا ډېره خطرناکه خبره ده.
نیم معلومات ډېر خطرناک وي. یو سړی خبر نه وي ټیک ته کله ته هغه ته نیم معلومات ورکوي او نیم خبره ورته کوي نیم ورته نه کوي نو دا بیا کنفیوژن خوروي. یعنې خلکو کښې نور زیات ډېره ترخه خوري. زما په خیال باندې یو خبرواله د یو صحافي ړومبی معاهده جوړېږي چې په خپله باندې خپل ځان ایشو باندې پوهېږي او هغه د هر یو انګل نه د هر یو ذریعې نه خبر راوالي او بیا د هغه انډیپندنت سورسز دي نه هغه باندې خلک خپل خبر په زور نه چلي او بیا هغه خپل ریسته ویوسته هغه خبر بیا د هغه کې مودل کیږي که په ریډیو کار کې نه مودل کیږي نو په کار ده چې بیا هغه ته هم په طریقې باندې هغه خبر ورکړي کوم چې دا حق دی ځکه چې ته معلومات چل پټې نو دا ته د سفر سره د خپلې پیشې سره بیا ایمانداري نه کوې خو دا نه شي کولی ته بلې پابندۍ دي نو بل کار شروع کړه دکان کوه جاري کوه زه سم مضبوط دا وایم خو زما په خیال باندې په سفر کښې د بیمارۍ نه کار نه اخلې سفر کښې نو په دې کښې بیا د هر چا هغه چې کوم رایه ده د هغه چې کوم خبر دی هماغه طرفې دا نه چې کس طاقتور دی زه طاقتور دی او د هغه سره قوته طاقت دی نو ته خو د هغه خبرونه ورکوې د هغه بیان ورکوې بل طرف ته مظلومه دی نو هغه باندې سترګې پټې زما په خیال باندې دا بیا انصاف نه دی
اقبال خټک زیاتوي که پر معلوماتو بندیز ولګي نو تاوان یې ټول ولس ته رسي او ولس بیا په تیاره حالت کې اوسي
که معلوماتو باندې پابندۍ لګي یا د حکومت له اړخه یا د ژورنالستان په خپله هم لګول غواړي ولې چې د ځان د ژوند د دفاع دپاره هغه ضروري ګڼي نو بیا خو صحیح مطلب چې غلطه خبره هم ده ولې چې که معلومات ترمیم سره ختمېږي نو مطلب دی چې دې غټ نقصان خلکو ته رسي ولې چې دغه عام خلک د معلوماتو په غیر موجودګۍ کښې به یو تور کښې به ګرځي را ګرځي سره نو زما په خیال کښې غټ نقصان چې دی هغه عام خلکو ته دی
اوریدونکو تاسو په نننۍ خپرونه کښې واورېدل چې د خبریالۍ له اصولو او اخلاقیاتو سره سم خبریال باید بې طرفه وي متوازن خبرونه جوړ کړي او باید په یوه حالت کې د ټولو خواوو دریځ معلوم کړي یا یې د معلومولو هڅه وکړي تاسې دا هم واورېدل چې خبریالان دا ګڼي چې د پاکستان قومي اکشن پلان د رسنیو په اړه دا نقطه چې په خبرونو کې باید د وسلوالو ډلو دریځ ته ځای ورنه کړی شي ښایي د معلوماتو محدودولو او پر خبریالۍ د یو ډول بندیز معنا ولري چې دا به خبریالانو ته مشکلات لا نور زیات کړي او ژوند به یې له خطر سره مخامخ کړي خبریالان وایي چې نیم یا ناکره یا له حقیقته لرې معلومات ورکول ولس ته تاوان رسوي او دا چې پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت د قومي اکشن پلان له لارې خبریالي محدوده کړي باید رسنۍ آزادې کړي ځکه چې خبریالان له خپلو ذمهواریو خبر وي او روزل شوي وي دا و نننۍ خپرونه بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مو ښه
جمهوریت
درنا پلور
د رڼا پلور